السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بس د 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. قربانه زما همکار ملالۍ بشیر ده. وروسته به سټډیو ته راشي په دې بحث کې چې پرون د وړونجونو نړیواله ورځ به خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې وایي چې د تعلیم له حقه بې برخې دي. دا خبرونه وروسته راځي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي یو وار بیا له تعلیم د افغان جنو په محرومولو باندې کلکه نیوکه کړې ده. رینا امیری د جنو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون و په یو لړ بیانونو کې ویلي چې طالبانو له کورنۍ او نړیوال غوښتنو سربیره جنو له تعلیم او افغانستان له خیراتونکو به برخه کړي. هغه د طالبانو تګلاره ظالمانه بللې او ژمنې کړې امریکا به د ټولو ممکنه لارو نه د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو ان او چا ویلې د هرات له اول زلزلې راهیسې شاوخوا ول زره کسان اغیزمن شوي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې له زلزلې د اغیزمنو کسانو شمیر ښایي لوړ شي. پرون هم یوې زورورې زلزلې هرات لرزولی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې په وینا 112 کلي یې زیانمن کړي. تفصیل وړاندې په خبرونه کې درته لرو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د جبل السراج سیمنټو په پروژه کې د پانګونې اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن له یو قطري شرکت سره د دې پروژې د تړون د لاسلیک د مراسمو ویډیو خپره کړي. په دې ویډیو کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي
د سیمنټو د فابریکې چې په حدود د 200 میلیونو ډالرو نه زیات سرمایه گذاری به کیږي. دا فابریکا به ان شاء الله مستقیم 15000 کسان کم زیات په دې کې کار کوي. ټول فایزونه جوړ شي، ټول مرحله پوره شي، 1.5 میلیون ټن سیمنټ به په جبل سراج کې په اعلی ترین معیار نړیوال معیار دا به تولیدیږي.
د دلاور په وینا د دې پروژې د ټولو برخو په بشپړېدو سره به په کال کې 1.5 میلیون ټن سیمنټ له نړیوالو معیارونو سره سم تولید شي. د افغانستان د اړتیا وړ سیمنټو ډیره برخه له پاکستانه واردېږي، که څه هم کړه ناکله یې د کیفیت په اړه شکونه څرګند شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي له هغو موټرو مالیه نه اخلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو مالونه را لېږدوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اقدام له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیا په هدف شوی دی. تر دې مخکې د افغانستان خاورې ته د کډوالو د مالونو بار لاري 2500 افغانۍ او وړو موټرو 1500 افغانۍ ورکولې. د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت هغو 1 میلیون او 1.5 لک افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د اکتوبر تر پایه له پاکستانه د وتلو مهلت ورکړی دی. کنه نو دوی به په زور راوباسي. د اسلام آباد دغه پریکړه د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو سازمان او دغه راز د طالبانو حکومت کلکه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته له حماس سره پر روانه جګړه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور لمخې بلینکن نن تل ابیب ته رسیدو سره سم له نتنیاهو سره وکتل او هغه ته ویل چې موږ دلته یو، موږ به چیرته لاړ نه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې چې پر اسرائیل سربیره د منځنۍ ختیځ د سیمې یو شمېر نور هیوادونو ته تر سره کوي، هڅه کوي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ پراخ نه شي. په عین حال کې اسرائیل نن هم پر غزه کې چې هغه بشپړه محاصره کړي بریدونو ته زور ورکړی دی. د وروستیو یو شمېر لمخې په دغو جګړو کې شاوخوا 1200 کسان د اسرائیل خواته او 900 کسان د فلسطین خواته وژل شوي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې مخامخ شوي. دا مسابقه نن د لکنهو د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوي او لومړی بیټینګ جنوبي افریقا کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ، ازادي رادیو ټکی کامې آدرس ته. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سار ډیره برخه نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په سر کې لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلو 1000 کسان زیانمن کړي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې لا هم له کورونو بهر شپې ورځې تیروي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلو 1000 تنه زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل هغه راپور کې چې پرونه وخت یې خپور کړی ویلي دي چې یوازې پرونی زلزلې په هرات کې 112 کلي اغیزمن کړي. په راپور کې زیاته شوې پرونی زلزله چې د رختر په اندازه 6.3 درجې وه، یو تن پکې وژل شوی او شاوخوا 140 تنه یې ټپیان کړي دي. د اوچا په راپور کې همداشان ویل شوي چې په هرات کې د رواني اونۍ د زلزلو له امله ښایي د تلفاتو شمیر ډیر شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف ویلي چې د هرات د زلزلو په مړو شویو کې 90% یې ښځې او ماشومان دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي د اکتوبر په 9 په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له امله تر 4000 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله وختې. په هرات کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمدالله متقی بیا پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې تر 1000 ډیر کسان په زلزله کې مړه شوي او شاوخوا 2000 ټپیان شوي دي. خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د زلزلې د تلفاتو ارقام ورسته شوی نه دی.
چې کمیټه تللې دغه کمیټې نن ټول موسسات او دولتي کوم ادارې وي دا ټول سره کېناسي په ګډه دا تصمیم ونیوي او ټول کلیو ته 2-2-3 درې ټیم راي کلوسي دغه ټول کلی سروې دار کوم کوي څو کور خراب شوی دي، څو نفر شهیدان دي، څو زخمیان دي، څو سرپرست لري، څو نه لري، څو مفقود دي او څو نور خسارات دغه شوی دي. دا ټول هر ټیم ته په لاس ورکړي سر ټیم خپل پر معلومات راوړي روغه کم نشي مشخص کېدای دلته او چا یو رقم خبر کړی دی حوادث بل رقم سری میاسي بل رقم کلندر صاحب باد بل رقم نو ټول دا غل خپل خپل ادرس خبر کړی.
لا څو پر لپسې زلزلو ورسته د هرات ځنی وسیدونکو وایي تر دې د مې هم د زلزلې ویره لزړونو څخه وتل نه ده او له هغه ورځې چې لکورونو بهر شوي تر اوسه بیرته نه دستانه شوي. د هرات ولایت وسیدونکو نجیب انګار ازادي راډیو ته وویل
غټ فرق هندي زید دلیونو نو د ورځې په جریان کې هم یو ځل دوه ځله تر کورونو ځان رسو هغه کوم څه چې ضرورت یې هغه د کورونو را اخلي او بیرته همداسې په منډه او په ځغاسته راوځو او کورونه مو همداسې د ښه وضعیت سره مخ نه دي. له بعده مرغه چې مخ په خرابېدو دي نو مجبور شو چې خپل کورونه پرېږدو او راوځو بهر ته. نو د دې مو د چا خبره خیمې وهلې دي خپل تقدیر ته ناست یو.
په هرات کې وروستیو زلزلو چې لومړی د تل یا میزان په 15 وشوه تر ټولو خونړۍ زلزله وه چې تر 1000 ډیر کسان پکې ووژل شول او تر 2000 پکې ټپیان شول. خو دویمه زلزله چې پرون وشوه ځاني تلفات کم خودل شوي. په هرات کې طالب چارواکي او خلک وایي د دویمې زلزلې ځاني تلفات ځکه کم وو چې خلکو د بلې زلزلې د کېدو له ویرې مخکې له مخکې خپل کورونه پرېښي وو او په پارکونو او له ودانیو لرې یې په نورو ځایونو کې خیمې لګولې وې.
زموږ همکار نوریاس نوری د کابل پل تخنیک پانتون د جیولوژي د پانزیل استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ولې تر اوسه هم په سیمه کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساسېږي؟
هر اصلی زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د واقع کېدو په اړه باندې حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي دوی یعنې خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنې فعاله دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د
جلوایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د دې جولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جولوجي د لحاظه چې ورته وایو څه ناڅه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دیم دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هری رود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي، البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو. لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلی وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هېواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد دي 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل.
د کابل د پولیټکنیک په هانتون استاد حمید الله وایزی و چې آزادی رادیو سره خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د آزادی رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاست زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د اکتوبر 11 د کوچنیو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو نجونو د ورځې په مناسبت د یو راپور په خپرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انتونیو ګوتریش په حواله لیکلي چې ښځې او نجونې کولای سي موږ ته د یوې ښې او عادلانه راتلونکي په اړه او یا پر لور هدایت او لارښوونه وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې موږ باید د نجونو ږغ پورته کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې هر نجلۍ پکښې پرمختګ او رهبري وکړي. د ګوتریش په وینا سږ کال د هغه اقداماتو او تګلارو شاهد یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. ده ویلی دی چې موږ شاهدان یو چې په دې موضوع په ځانګړې توګه پر نجونو سختې اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې ویلي دي چې د کلیدي برخو لپاره د پاملرنې او سرچینو زیاتوالي ته بیړنۍ اړتیا ده چې نجونې وکولای سي خپل حقونه درک او لا زیاتې پیاوړې سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ په څه باندې 2 کلونو کې افغان نجونې او ښځې له زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت څخه منې سوي او د هغوی ټول بنسټیز حقونه ځینې اخیستل سوي دي. د طالبانو د خپل حکومت په پیل کې تر شپږم ټولګي پورته له نجونو زده کوونکو د زده کړو حق واخیست، وروسته یې پوهنتونونو ته له تګه منع کړې. دغه رقم ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او له شرعي محرم پرته د دوی پر لیرې واټن سفر هم بندیز ولګید. په ډیری دولتي ادارو او غیر دولتي ادارو یا موسسو کې دوی له کاره راوګرځولې او حتی سینګارتونونو کې هم د دوی پر کار باندې بندیز ولګاوه. یو شمیر افغان جونې چې د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې سوي وایي چې د نجونو او ښځو له ونډې پرته به یوه ښه ټولنه هیڅکله پرمختګ ونه کړي او یوه ښه ټولنه به هیڅکله رامنځته نه سي. د کوچنیو نجونو نړیوال ورځ لکه تاسو ته چاوریدونکو معلومه ده په داسې حال کې را رسیدلې ده چې تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د نجونو یو بشري حق دا دی چې باید په زده کړو سنبال سي. پر دې موضوع نن د ښځو د حقونو له فعالانو حسنه روفي او اوژې امیل سره خبرې کوو. آغلی روفی لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. فکر کوم چې د دوی رابطه قطع سوی ده. ګورو چې بله روشان صاحب وایي چې اوژی امیل صاحب لمر سره وصل سوی ده د تلیفون لاره. آغلی امیل تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. د نجونو نړیواله ورځ د افغان جنو لپاره څه ډول وستاسو په نظر دغه ورځ پرون تیر سو چې د اکتوبر لې ولسمې سره برابر ده؟
مننه کوم لمړی تاسو ته قدرمنې میلمنې ته اوریدونکو ته روشان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. خبر دته ده چې افغان دردونکي دی دا په داسې حال کې راځي چې د دوه کلو نه زیات دغه د نجونو چې شپږم ټولګي نه پاس دوی باید تاسې تب نه دي خرم کېږي بندیز ورباندې لګول کېږي او هغه نه وروسته بیا د پوهنتون او نور ترلاسه کړي او دغه تعلیم چې د بشري حقونو په سر کې راځي اساسي حق دی د نه محروم کېږي. نن ته باور وکړه چې ښوونځی ته نو هلته دغه جینکۍ دومره ناهیلې وم ولې ولې تاسو خو حق لرئ چې تاسو راشي دا درس وایي دا دې په چوکۍ کې ناسته وایي دا چې مونږ نشو کولی معلم شو مونږ نشو کولی ډاکټر شو دې باندې ناهیلې یو نیم تاسو فکر وکړئ چې دا وایي وخت یوه جلکۍ ویلې وو چې ته مې مکتب راغی زه به ډاکټره نه شم خدا په یاد ولره ورځ به ته ناروغ شي. نو دلته اوس دغه ناهیلي د دوی زړونه ځوروي چې کله مونږ ځو او خپل هدف ته ورسېږو نو تعلیم او لوستو تر دولسم پورې هم دغه سواد چې دی لوستل او لیکل تر هغه پورې ادامه لري چې دوی باید زده او هغه نور زده کړې چې کومک کوي په راتلونکي کې چې دوی یو اختصاصي رشته غواړي پر مخ یوسي هغه ته کومک وکړي دوی دوی دومره پوهه ترلاسه کړي چې د دې وړتیا بیا ولري چې په راتلونکي کې متخصصین شي په یو رشته کې او خپل هغه اهداف چې دوی لري هر ماشوم هر ځوان چې پیغله کېږي ته باور وکړي چې تعلیم کوي دا هغه په زړه کې ما خپل یادېږي چې زه به څه کاره شم هغه به ځان ته الګوګانې ګوري او څه رقم به کېږم او دا یو دنیا یو عالم هیلي ارمانونه یې او ډېر ورته خواږه یي کله چې دوی پوهېږي چې نور بیا نشم کولی دا اوسه دا درد دوی په دې زړه کې لري دومره سخته ده واقعا سخته ده او کله چې یو جلکۍ وایي تعلیم یافته کېږي نو هغه ټولنه پرمختګ کوي چې میرمنې یو ځای د ټولنې د حیا د پرمختګ دپاره دوی په دې ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي او خپل حق او مسؤلیت وګڼي هغه ټولنه هوساینه حجبي هغه منه کړی شي او علم او هنر دا زده نه کړي دا څنګه امکان لري کله چې په هغه ټولنو کې چې جنکیو دپاره شرایط آماده شوي دي دوی ته علم او هنر او فلسفې ته رسیږي نو دوی تقریبا څېړنې ښیي چې دوی شي تا یوه باسواده دی صرف دی باسواده دی خو دا څېړنه په دې شوې ده. نو ته فکر وکړه مونږ به څومره د تمدن د کاروان نه شاته پاتې شوي یو چې کله زمونږ دغه دوه کاله کې یا درې کاله کې ته فکر وکړه چې یو ورځ څوک مکتب ته نه ځي خلک وخت نه شاته پاتې نو ته دا کلونه کلونه چې ته ور باندې د دوی په برخلیک باندې دغه حکومتونه آگاهانه یا نا آگاهانه بندیز لگول کیږي د دوی په برخلیک باندې خلک لوز کوي. دا دومره ظالمانه ده، دومره ملي خیانت ده. هیڅ حد نه لري په کوم الفاظ سړی باید دا یاد کړي. زه ډېر ځورېږم واقعا، دې نه رنج وړم. دغه حال چې اوس جاری ده، د دې مهارول او بیا بیرته نورمال حالت ته ګرځول دا ډېره سخته ده. دا ډېر کار غواړي. دا لاړ پسې نسلونه بېسواده کړل، موږ نسلونه بدبخته کړل. موږ داسې د جهالت لوري ته ورته مسیر جوړه کړه. یعنی داسې نه ښکاري د دې درد راتلونکي کې معلومېږي. دا ټولنه به دا درد به د دونه په سختۍ سره ګالي، دونه به رنج وړي د دې وطن اولاد. د حکومتونه کېږي، دا حکومتونه همیشه تغییر کوي او طبیعي ده. خو دا تاریخ به تور داغ همیشه به ځان سره ولري. زه په دې ډېر خفه یم چې په داسې یو ماحول کې ژوند کوم. کله زه وړه وم مکتب ته تلم په ډېر خوشحالۍ سره. هغه نصاب، هغه ترتیب چې په مکتبونو کې و، هغه نظم و انتظام چې زموږ هغه هغه برخوردونه چې د استاد او د معلم او د شاګرد د نورو په منځ کې و، چې څومره په خوشحالۍ په مینه موږ به مکتب ته تلو. او بیا کله موږ ستر شلو، کله موږ ووتلو، کله موږ کانکور ته لاړو، دا څومره خوشبختي وه. اما اوس چې که هغه وخت په ما دا حالت راغلی وای، زه به هماغه وخت لیونۍ شوی وم. که ما هغه ځان دپاره به مې الګوګانې ټاکلې او ډېره به خوشحالۍ. زه اوس پوهېږم هغه جلکۍ چې د مکتب نه نور پاتې شوه او لیسه نشي بشپړولی او بالاخره نور ارزوګانو ته نه رسېږي، د هغوی حالت چې کله فکر کوم زه په خپله شوق وینم. یعنی زیاتره رواني حالت بیخي زیات شوی دی، خودکشیګانې نه یوازې د فقر مسله ده، بلکې دغه مسایل هم کورنۍ او هم دغه جینکۍ چې په کورونو کې دوی د مکتب نه او د پوهنتونونو نه پاتې شول. حتی هغه نجونې چې د اګزیت پروګرام چې ډاکټره مجاز او حق لري چې کار وکړي او په ټولنه کې خپل آخري امتحان اختصاصي امتحان ته اجازه نه ورکوي، دا خو بیا هم خلک ته شکونه پیدا کېږي چې ته نه یوازې معلم هم نه پرېږدي. دغه ښوونځي کې چې کوم معلمین دي او ته چې دار معلمین ته اجازه نه ورکوي، هغه له وایي جوړي په بل عنوان باندې بل توجی ورکوي چې استادان چې نه یوازې په اطرافو کې، په اطرافو کې څه شی بیخي زیات و کارونو کې دغه مسلکي معلمین بیخي زیات و.
بله آغلی امیل، بله مننه ستاسو څخه. بله پوښتنه کوم، دغه ګوتریش چې وایي چې ښځې کولای سي چې ټولې نړۍ ته یو عادلانه راتلونکی او د یوې ښې راتلونکي پر لور باندې د ټولو خلکو لارښوونه وکړي او هدایت ورته وکړي، تاسو فکر کوئ چې ډیری خلک په افغانستان کې شاید په دې نظر نه وي او له دې خبرې سره موافق نه وي، دغه خلک باید څه ډول څنګه کمپاین باید وسي او څنګه دا خلک باید قانع سي چې د نجونو زده کړو ته اولویت ورکړي او په اهمیت باندې پوه سي او په دې باندې پوه سي چې د یو هیواد پرمختګ یوازې او یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې د ټول قشرونه چې په هغه کې ښځې هم شامل دي پرمختګ وکړي او زده کړې وکړي؟
متاسفانه دغه زموږ چارواکي چې دي چې ځانونه باید مسؤول وګڼي، خلکو ته باید خدمات راکړي او د دې اساسي مسؤلیت دا ده چې یو ټولنې ته د راتلونکي یو ټولنې د بقا دپاره کیو تعلیم حتمي او ضروري خبره ده. او په اسلام کې هیڅ نوه مخالفت او بندیز نه ده لګول شوی او هیڅ چیرته ویل شوی نه دی. فقرات بار بار دغه عالمان چې تعلیم لري علم لري او متخصصین دي په دینی علوم کې دوی کانفرنسونه ورکړل دوی په دې باندې خبرونه پورته کړل پوی کړل چې دا کار مکوئ دغه د ګوره یا تاسو د اسلام پیروان است موږ هم ټول مسلمان ټولنه ده دا هغه وخت ده چې اسلام دلته راغلی دلته موږ مسلمانان یو نو خبره دلته ده چې دوی فکر کوم چې داسې یو حالت نه نه پوهېږم بې ځایه یریږي ښځې تعلیم یافته شي او داسې عادلانه ټولنه وي چې بیا دوی د دوی د کړنو مخه ونیول شي امکان لري ښاغلی ګوتریش چې وایي دا واقعیت لري دا دا حقیقي خبره ده دا په دې ټولنو کې دا واقعیت تصفیه شوی سیکل شوی دا د ټولو هغه وګړي چې د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند خوندي په ګوټ ګوټ کې ژوند کوي نن ورځ داسې یو هیواد نشته چې هغه د جنکیو پر مخ دروازې وتړي هغه په دې نشي چې د دوی پوهه یوه ټولنه څومره خوشبختولی شي څومره دوی ښه رول لوبولی شي چې کله دوی تعلیم یافته وي او دوی خپل اوږو باندې ولاړ انسانان اوسي او د دې ټولنې په پرمختګ کې لاسونه سره ورکوي دا ټولنه به څومره ښایسته وي دا خو تجربه شوي دي دا خو مثبت پایلې ورکړي دي چې نن زمان د پیړیو پیړیو په ټوله نړۍ کې دین استقبال کوي او اولاد چې مکتب ته لاړ شي او جنکۍ هغه وایي دا مایوبه ټولنه ده دا خو هیڅ د منلو وړ نه ده هغوی دپاره بیخي وحشتناکه کلمه ده چې جلکۍ د مکتب نه وګرځول شي خو زما په ټولنه کې چې ناوړه دودونه او رواجونه و او بیا هغه کسان چې د اسلام نه په سمه توګه مطالعه نه لري هغوی د خپل افکار د اسلام د دایرې څخه راپورته کوي او توجیه ورته ورکوي او وایي چې اعلان کوي افغان نارینه هیڅ خوښ نه دي چې جنکۍ مکتب ته لاړ شي حالان چې داسې نه ده باور وکړه چې یو عامي کس ته په یو لرې پرتو سیمو کې چې ته پوښتنه وکړي هغه د ډېر شوقنه د زړه دی زه غواړم چې جنکۍ مې مکتب ته لاړ شي د پاین کې معلمان چې په دې نو پکې متخصصین شي کارو کې دا وطن ودان کې وطن دې ضرورت لري او دا ښه اولاد وروزي هغه یمنه چې تعلیم یافته وي هغه د تعلیم په ارزښت پوهېږي هر هیڅ کله هم نه پرېږدي چې اولاد بې سواده پاتې شي اولاد یې نالوستې وي ښوونځي ته لاړ نه شي سلام نشي دا هیڅ ناممکنه ده نو خو زه نه پوهېږم موږ په دې عصر زمان چې ټوله دنیا ته موږ بېخي نمونه ښکارو هغوی وحشت کوي هغوی ګوته په غاښ به وکړي چې دا څه رقم ده مملکت د جغرافیه چې په دې کې حاکمان یې دا ښځو سره څه لوبې نه کوي دا ښځې د دې مکتب او د هغه نه چې لومړني بشري حق ده دا محرومي دا ورته څومره جالب دی بیا په ټولنه کې بندیزونه پی لګوي هغه یو بېخي وحشت کوي حالان چې که ټولنه انساني وي هغه د پاره څوک کار وکړي نه ښځه متضرر کېږي دوی دغه کار نه کوي بلکې ټول ملامتي ټول نه ټول هغه شمشیربازي د اول ورځې نه همدا ښځو پسې اخیستي واخیستي او هېڅ موږ هم پوه نه شو چې دا ولې او دوی هم دوی نه چې بار بار دنیا پوښتنه کوي هر چا ته یو سوال دی دوی دې سوال ته سم داسې منطقي ځواب یې چې چا ته قناعت ورکړي دوی نه ده کړی زیاتره خو دومره شرمېږي وایي خدای دې نه کړي دلته دنیا ګل ګلزار ده ټول حقونه خوندي دي مېرمنې جنکۍ دوی دغسې وایي چې خو په عمل کې خو داسې نه یو داسې نه یو موږ د کور نه چې وځو موږ مسؤل نه یو دوکان ته چې ودرېږو هم شکونه په مثلا سرویس ته پورته کېږو که دوه چوکۍ موږ دپاره یي او بیا درېیم چوکۍ موږ به په ساعتونو په لاره ولاړ یو په استادګر پورته کوي.
شاشه ډیر مننه اغلی امیل زبیر ته تاسو راځم د خپل دوهمې ملمنی سره د تر خبرو مخکې به یو لنډه وقفه واخلو او بیرته بل تاسو سره یو.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
تاسیز مرجغله ازادي راديو اوريده ازادي راديو اونيز خبرونه نور بس دي روانه ده. اوس محل لمش سره اغلي اوجي اميل د تليفون لاري وصل ده له دوی سره خبري کو اوريدونکو مش هڅه کو چې د دي خبرونه دوهم ميلون ميل منه هم له استوديو سره وصل کړو او له غو سره به هم خبري وکړو. اغلي اميل ستاس خببل پښتنه وکم تر هغه وخت پورې چې زموږ د خبرونه دوهم ميل منه راځي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړو استاذ توماس وست او رینا اميري ویلي دي چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤل دي او دوی دا ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده دوی ویلي دي. ستاسو په نظر کله چې رینا اميري او توماس وست دا ډول څرګندونی کوي چې یوازینی مسؤلین طالبان دي، نو آیا فکر نه کوي چې اوس باید طالبان د دغه مسؤل هم وګڼل سي او له دوی څخه پوښتنه وسي چې ولې دا ډول د نجونو پر شونځي باندې بندیز لګولې دي تر شپږم ټولګي پورته؟ بلې اغلی امیل ستاسو ژغ مشتقه ته قطر راځي که تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړي چې موږ ستاسو ژغ
سمه ده.
بلې اوس سم سمیر باندې وکړي
سم ده. نو توماس او رینا اميري ډیر مهم او چوکیدان کی کار کوي، دوی مسؤلیت لري صرف غږ پورته کول. په دې خو زم پوهیږم چې د دې کړنې ظالمانه دي، مسؤول هم دوی دي، هم دوی په موږ ایمالوي، په موږ باندې عملي کوي او د دوی د ظلم زور لاندې موږ دغسه برمته یو، دغسه موږ زنده یو. یو خو دا تاسو چې دا غږ پورته کوئ یو لارې چارې وګورئ، یو اجرایوي بڼه ورته پیدا کوي، یو لاره وګورئ. دا تاسو خو د دې دعواګیر استئ چې موږ د دنیا کې دا امریکا نماینده دا دنیا کې تاسو د بشري حقونو نه دفاع کوئ، د آزادي عدالت اجتماعي او د بشر د حقونو مدعیان استئ چې موږ د دفاع کوو، د ملاتړ کوو، د دې ځمکې پر مخ د دې بشر باندې چې چیز ظلم کیږي موږ پته کوو، موږ به ملاتړ کوو. او ملل متحد خو ټول هغه ارګانونه دي چې زیات بودیجه دوی ورکوي، نو دغه ته که دا ملل متحد یا هغه ارګانو چې دونه بې تفاوت وي او په دې یو وخت کې دونه ظالمانه او د انساني سری په بشر باندې دومره ظلم زور روان وي او دوی نشي کولی چې یو کړنلاره غوره کړي، یو لاره چاره. د دوی موجودیت بیا ډېر بې اهمیته دی دنیا کې که په هغه مقصد دا ملل متحد جوړ شو، نو غواړي چې چیرته عدالت وي، مختلف قانونسینونه یې دوی جوړ کړي دي، مختلف قوانین یې ورته غوره کړل. ویلي دل چې په دنیا کې باید ظلم زور او د دغه بشري حقونو مخه باید تدینه سرغړونه کېږي، باید موږ ترینه دفاع وکړو. نو دغه څه رقم غږ پورته کوي دوه کلونه زیات شو، اما ستا یو خبره هم په کوڅې کې نه ناستېده او تا دوی ته قناعت ور نه کړل. دوی همدا دي چې دې ور کوي چې موږ نه دی ویلی چې موږ مکتبونه تړو. موږ امرسانی دغه د امرسانی نه باور وسه چې د ټولو کرکه راځي. دا سره هم امرسانی یعنی د عبد الله عبد دروازې تړلې ځکه ورځ چې تیریږي خلک انتظار وکړي هغه انتظار هم بی خونده شي ځکه چې داسې انتظار دی چې هغه په عمل کې داسې نه ده هغه صرف موږ ته د چا خبره ګپ ورکول دي چې تاسو فقط ورځ کېدئ زه نه پوهېږم د پردې شانه بل خبره نه وي خو باید دا تغیر وکړي باید داسې ورځې وټاکي کله چې د نجونو د وړو نجونو د ورځ خبره وه پرون ما فکر وکړ چې دوی په دې مناسبت یو تصمیم نیسي یو نیټه اعلانوي یو تاریخ وایي چې دې نه وروسته هغه جنکۍ د شپږم سنف نه وروسته چې په کورونو ناست دي د ښوونځیو دروازې به پرانیستل شي او داسې یو زیری به وي چې ټول خوشحاله شي هغه مهاجرین چې نن پاکستان کې یو مور و پلار یې مجبور کړي وو مور و پلار مجبور وو چې دوی بوزي او د دوی دا د تعلیم سلسله دوی نه پاتې نه شي بیا خو جنکۍ نه چې پاتې شو په دې هغه په سن چې د تعلیم د سن نه اوچتېږي هغه بیا هغه سن درس دپاره دوی جوګه شي نو دوی تللي دي او هلته هم ظلم په هغه زاب نه شي کولی انسانان افغانان ډېر پتنګ دي زه خبر لرم چې هغوی په پوزه راغلي دي اوس مجبور دي چې هلته لا نوي مکتبو کې شامل شول کورسونو ته او ځینې ځای ته دي هغه فامیلونه دومره اقتصادي ستونزو سره سره هغه مجبور وو چې د خپل جنکیو د سرنوشت د ښه کېدو دپاره قربانکي تکلیفونه وباسي بلاخره لاړ شي په قانون غیر قانوني لاړی بل وطن ته لاړ شي همسایه وطن ته که لرې تلی نه شي هلته لاړل اوس چې بېرته وباسي بېرته چې دلته راځي هر څه یې خرڅ کړي دي هېڅ څه هم نه لري تباه او برباد دی هېڅ څوک نشته چې بیا یې لاس ووایي ځکه پور ورکه اوس هغه شرایط نشته اوس هېڅوک چاته پور ورکولی نه شي هغه هم په داسې یو حالت کې دی چې وي دا چې زه ورکم سبا زه اوس ډوډۍ نه شم اخیستی خبره دلته ده چې اوس هغه حالت هم دوی نه واخیستل چې څوک چاته مرسته وکړي حکومتونه خپل هغه برنامې نه لري چې دوی ته کومک وکړي دوی ته آمادګي ونیسي نو یو څوک کورې ځان چې کورې ته به برباد شي چې څومره لاس نیوی وشي په هغه نورمال حالت بېرته امکان نه لري چې دوی بیا هغسې را وګرځي او هغسې بیا ژوند وکړي نو ډېره سخته ده ټول اندېښمن دي ټول دردېدلي دي دا توماس ویست او نور زه فکر کوم چې دا غږ پورتنه کې ښه ده ځکه چې د دې دا غږونه خلکو ته بیخي تکراري شوي دي او هېڅ دلچسپي نه لري هله پورته
مننه غلی امیل اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې زخ پرونه نور بس دی روانه ده په دې اړه چې د امریکا ځانګړو استادو د افغان شذو په اړه څه ویل دي په دې اړه به یو راپور واورو او بیا به برته خپل ملمنی اغلی اوجی امیل سره خبرو ته دوام ورکړو
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړو استادو توماس ویست او رینا میری ویلی چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤول دي او د دوی د ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده دوی دواړو د ماشومون جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بېلابېلو بیانونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي توماس ویس په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن خپور شو طالبان د افغان جنو او ښځو د ځپلو مسؤلین بللي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي ځکه د ده په خبره د افغانستان روښانه او خوندي راتلونکی په همدوی پورې تړلی ده نوموړي ویلي باید په دې ورځ د هغه میلیونونو افغان جنو یادونه وشي چې له غیر معمولي ځپلو سره مخ دي داسې چې په نړۍ کې یې ساری نشته د ماشومان جنو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11مه تېره ورځ ولمانځل شوه ښاغلي ویست ویلي په هیڅ ځای کې د زده کوونکو نیمایي برخه له منځني او ثانوي زده کړو څخه بې برخې نه ده چې دا د دوی پر رواني روغتیا، کورنۍ، ټولنې او اقتصادي ژوند باندې ورانوونکی اغیز لري. په همدې حال کې د افغان نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو دوام د نجونو په وړاندې ظالمانه تګلاره بللې او ویلي دي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې د دوی په وړاندې درېدل د ټولو په ګټه ده. رینا میری په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان هر چیرې د ښځو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د اغلې امیری په خبره دوی یعنې طالبان خطرناکې بیلګې جوړوي چې ښایي نور یې تقلید کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان نجونو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د بندیزونو د لګولو له لارې د دوی بنسټیز حقونه اخیستي. د زده کړو څخه بې برخې نجونې مینه همدرد او زلفا محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل. د ښځو د حقونو فعاله اوګه یمیل وایي چې افغان میرمنې له ټولنیز ژوند ګوښه شوي چې د دوی پر ژوند یې خورا بد اغیز کړی دی.
موږ افغان میرمنې په ډېر ستونزمن حالت کې ژوند کوو. موږ له یوه زندانی کس څخه چې د یو جرم په اساس بندي وي په بد حالت کې یو. موږ له کوم جرم پرته د کور دننه بندي یو.
بدون کدام خطا ما در زندان در یک حبس داخل خانه به سر میبریم.
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکاتب
له طالبان څخه هیله کوم چې د خوندزیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي، څو دوی وکولی شي د افغانستان راتلونکي نسلونه وروزي او د ټولنې د پرمختګ لامل شي. کله چې یوه نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکي نسلونه نالوستي پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان نجونو او ښځو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تل خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. طالبان دغه شان په میرمنو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د دوی په کار کلک بندیز هم لګولی دی.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. تاسو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړو استازو پر افغان نجونو د بندیزونو له امله یو ځل بیا پر طالبانو توندې نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری ویلي دي چې طالبان د افغان نجونو د ځپلو مسؤول دي او د دوی دا ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. از موږ میلمانه اغلی امیل لمر سره ستا له دوی څخه به پوښتنه وکم. اغلی امیل، کله چې توماس ویست او رینا امیری وایي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، نو ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی د دې خبرې څخه چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده؟ او کله چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه وي بلکې یوه نړیواله ستونزه وي، ځکه چې د شایي د دوی هدف دا وي چې افغان نجونې هم د همدې نړۍ وګړي دي او همدلته ژوند کوي او حقونه یې باید لکه د نورو انسانانو غوندې برابر وي، چې په هغه کې د زده کړو حق هم دی. نو بیا دلته د دوی مسؤلیت څه دی ستاسو په نظر؟ د نړیوالو مسؤلیت څه دی په داسې حال کې چې دوی وایي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده؟ خبره
په دې کې ده چې واقعا نن افغانستان نشي کولی چې د نړۍ څخه بیل ځای واوسي، بیل برخه واوسي. اوس دنیا ټول لکه یو پلی غوندې دی.
بلی آغلی امیل، تاست از مجرد درزی؟
وو بلکل
شا میرا بانی
انو افغانستان درد اوس سانس تکنالوژی دوم را پیشرفت کرده چی که یو ثانیه کی دقلت کم حادثه کیگی کم مشکل پیخیگی که دی سم را او واری چی دفت پوخه خواهی که او دفت خبر نشی نه ممکنه ده. اوس هغه وسایل شته دي چې ذره ذره د دوی هغه کړنې خلکو ته معلومداری دي، خلک یې ویني، خلکو ته واقعا حیرانوونکي دي. که په نړۍ کې په نوره دنیا کې چېرته چې په ښځو باندې د دوی حقونه د دوی په مقابل کې بې عدالتي شي، نو دوی به مبارزه وکړي او کوشش به وکړي چې د نارینه او سره دوی که حقونه برابر نی، دوی سره دا به خپل حقونه د برابر دی اوس مبارزه کوي په نړۍ کې. اما په افغانستان کې افغانستان داسې یو هیواد ګرځېدلی دلته مونږ باید مبارزه وکړو چې د خدای دپاره مونږ د انسان په صفت وپېژنئ. اوس هغه ښځې ته د انسان په سترګه دوی نه ګوري، ځکه نو دومره ظلم دور روان دی، خلک یې ګوري او دا ښځې چېرته لاړ شي؟ همدا یې وطن ده، همدلته پیدا شوي دي. وطن په ټولو ګران دی، د وطن نه جلا کېدل خو لکه د غېږې نه چې جلا کېږي څومره ستونزمنه ده، څومره سخته ده، مهاجرت څومره سخته ده، بل ځای کې اوسېدل څومره سخته ده، هلته بلا کېدل څومره سخته ده، هلته یا بلا ستونزې دي چې د هغه تحمل د مجبورۍ نه کېږي، هغه د وس نه کم فیصدي لاړ به شي.
بله مننه اغلی امیل. بله ډیر مننه. اوس هم زموږ د خبرونې دوهم میلمنه اغلی ممتاز یوسفزی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اغلی یوسفزی ستاسو څخه هم مننه کوم په دې خبرونه کې زموږ سره اغلی اوژی امیل ستا ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د نجونو نړیواله ورځ چې د اکتوبر 11 ده او دغه ورځ پرون تیره سوه، ستاسو په نظر په افغانستان کې په داسې حال کې چې نجونې نسي کولای تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړې سي، د دوی لپاره دغه ورځ ستاسو په نظر څه ډول وه؟
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته، ډیره زیاته مننه چې تاسو ماته وخت ورکړل. اول خو پرون ورځ د ایس جنکیان د دې نه خبر هم نه و چې دا د دوی ورځ ده، او بل خبره د دوی لپاره ډیر مهمه اساسي دا ده چې د دوی نور خبرو کې دوی اصلا د دوی اخونه دروسه ورکړو شوی نه ده چې بیا د دوی ورځ دوی اومن ځل شي، ځکه چې مشکلات ستونزې دونه په محدودیتونه ده جنکیان ته وضع شوی ده چې د دوی پانتونونه بند، مکاتب بند، او د دوی خپل اخر چې د خدای طرف نه ورکول شوی ده دا اوس دوی نه نیول شوی ده. نو بیا به خصوص د دوی ورځ نمانځل کول خود زما په نظر ډیر جنکیان حتی خبر هم نه دي چې دغه د دوی ورځ وو. او بل خبره چې سوره زموږ کتي رافته کې د خون کې ورځ وو، نو ډیر کسان دغه ورځ چې د اول نه صنف نه تر شپږم صنف پورې کسان ډیره په شاوخوا ډیره په علاقه او ډیره په مینه دغه ورځ تعجیل کوي او ډیره په خوشحالی، او دغه نور کسان چې د صنفونه چې د شپږم نه لوړه تر دولسم پورې هغوی ډیر متاثره شو، ځکه چې هغه ورځ هم دوی لپاره ډیر یو ښه ورځ و چې دوی خپل استادان سره کینی او دغه ورځ په دغه مینه او محبت او په شوق دوی تعلیل کې. متاسفانه که دوی هغه ورځ نم دوی محرومه شو. نو د ورځو د تجلو نه مهمه دا ده چې د دوی دغه تعلیمي بخش باید دوی فکر وکړي او توجه ولري چې تر څو دغه کال تیره شو، دا کال تیره شو او دا نوی کال چې ورسته د ژمی نه راتلونکی کال د دوی په دغه تعلیمي بخش کې باید دولت ډیره زیاته باید توجه وکړي، ځکه چې دغه کال هم تیر شو بل کال هم چې په دغه سې تیره شي چې موږ نصاب جوړوو یا فرض مثال دوی چې دوی ایجاب اسلامي رعایت وکړي او دوی لپاره یو وخت زمان مونږ وخت لرو او مشرانو سره مونږ خبرې کوو. همدا خبره چې دوی نور هم داسې په تیره کې فکر وکړي چې دغه دوه کاله چې دوی تعلیمي بخش تیره شو دغه د دې جبران څوک به ورکړي، دا څوک دا جبران ورکوي شي؟ دا خو ډیره لویه ستونزه مونږ په جامعه کې ده، او مونږ علم چې نه وي هغه مملکت پیشرفت نه لري. اوس متاسفانه مونږ په مملکت کې هلم نشته، مونږه دوست دور دغه تاسو وینئ چې امارات اسلامي صحیح ده، ډیره ښه برنامه دوی لري، مثبت پوینټونه هم لري، نو مشکل څه ده چې دوی ډیره برنامه د شهر سازی د آبادی نه دوی ښه پروګرامونه لري. متاسفانه چې دې کې چې هلم نه دوی سره هم د خپل مملکت آباد او ساتي، ځکه چې علم یې چې دوی لکه چارایګانې لکه ګلدانیانې لکه نور شان دوی جوړي، اد اقل دې کې بیا چې تربیه نه وي او علم نه وي دوی ساتنه هم ډیره مشکله ده. اول باید دوی ته ذکر باید خلکو کې ساتنه باندې پوشی تعلیم باید ولري بیا آبادی پسې وګرځي. مهم اساسي خبره ذکر ده، مهم اساسي خبره تعلیم ده. نو د جنکیان دا غورز هم نه غواړي چې د دوی ورځ تجدیل شي، دوی غواړي چې د دوی لپاره دروازې خلاص شي، د تعلیم د شونځي دروازې باید شونځي ته خلاص شي او جنکیان مکتب ته لاړ شي، پانتون ته لاړ شي، او دغه دوی لپاره ډیره مهمه او اساسي هغه ده لاسونه ده.
مننه اغلی یوسف زی. اغلی امیل، ستاسو څخه د رینا امیری د خبرو په اړه باندې پوښتنه کوم. دی ویلی دی چې طالبان هر چیرته د ښځو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د اغلی امیری په وینا دوی یعنی طالبان خطرناکې بیلګې جوړوي چې ښایي نور یې تقلید کړي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست چې ښایي د طالبانو کړنو ته په کتو افغان نارینه د ښځو سره تاوتریخوالی وکړي یا د تاوتریخوالی کچه زیاته سی په افغانستان کې؟
مننه کوم. رښتیا په عمدي شکل همدا کړنو ته هر ورځ تر بلې هم په خپل کړنو کې زیاتوالی راوړي. زه فکر کوم یو انګیرنه دا ده چې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې هغه نارینه چې حاکم وي او خزی باید هیڅ دلیل او منطق او استدلال ونه لري، او هر هغه ظلم چې تاریخ په اوږدو کې په لرې پرتو سیمو کې میرمنې چې مکتب ته نه دي تللي، دا چې واده کېږي د نه هیڅ پوښتنه نه کېږي، دا چې هر څه او دوی چې په هغه کورونو کې دي، داسې سیمې دي چې پوړنې په سر وي د ښځو نر نه تر څو اولاد چې پیدا شي مخونه پټوي، او هیڅ هغه خپل د ژوند ملګری نه ماسه ولاړه او په رڼایي کې ورسره کتل نه کېږي چې شرم دی، حالان چې هغه د ژوند ملګری ده. د دې حق دې اخیستل شوي دي. یوه لنډۍ ده، وایي د تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. تاسو فکر وکړئ چې څومره محرومیت ده پکې، څومره یوه ښځه تر دې حده پورې محرومه ده چې د ژوندنشي کولی چې وګوري. نو همداسې نورې کړنې دي، کېدای شي چې دوی دغسې یو کړنې وکړي چې نور هېوادونه چې هغوی اسلام دي او دغسې اسلام غواړي، دغسې تندراوه او دغسې بنیادګر اسلام غواړي، امکان لري چې د هغې د ترویج لپاره دوی همدا خپل دریځ باندې کلک ولاړ دي چې سبا هغوی انتقاد ونه کړي چې موږ چې مبارزه کوو، موږ دغسې اسلام غواړو په دغه ټولنه کې، او دوی یو بل سره ښه اړیکې لري او دا کړنې چې دا امکان هم لري. خو زه وایم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې اسلامي هېواد دی، په هغه کې د شپې د خواناته په بازارونو کې دا ښځې چې ټول مسلمانې دي او سړیانې مسلمان دي، او په هغه ټولو اسلامي قوانینو باندې دوی سنبال دي او خوندي ژوند لري دوی په اسلام کې. ښځې د شپې د خوانه په بازار کې دوی خپل خرڅلاوې کوي، ټول برخو کې د اجتماعي ټولنیز برخو کې دوی برخه اخلي، دوی موجود دي، دوی د خپل هیواد د آبادۍ لپاره یو ځای د خپلو ورونو سره کار کوي. نو ټول اسلامي هیوادونه چې اوس موږ ګورو په هغوی کې دومره سختریزي تر دې بریده پورې چې موږ دا کړنې نشته، امکان لري چې د دې تر شا شاید چې نور موخې وي چې موږ نه پوهېږو.
بله مننه آغلی امیل او د آغلی یوسف زی خبر پښتنه وکم آغلی یوسف زی د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د ځنګړو استادو د څرګندونو او د افغان جنو او شوزو د اندیشنو په اړه په دینو خبرو ته د طالبانو د حکومت وان زبیح الله مجاهد زموږ هغه پښتني جواب نه کړی چې موږ د څه وکړي خو د تر دې مخکې همیشه ټینګار کړی دی چې د افغان شوزو حقونه د اسلامي چوکاټ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسأله بللې ده.
بدون د شک د مجاهد صاحب خبره خو زم تاییدوم چې د دې خبره صحیح ده چې مونږ خپل افغانان یو او د دوی هر خبره چې ده مونږ خپل مربوط کیږي ځکه چې مونږ خپل طالبان هم چې دي موږ خپل افغانان دي نو دغه خارجي مداخله تر ننه پورې دغه موږ دغه ستونزې مشکلاتونه ټول دوی د لاس نه دي ځکه چې اوس هم دوی خپل په خیر اباسي اخوا دی خو کوي د موږ ملت تباه شو مملکت نو تباه شو نور ولایتونه تاسلار شي سونه بمباریګان شوی ده.
بله اما یوسف زی صاحب دوی وایي دغه امریکایي استاذ وایي چې د نجونو د شونځیو د تړل کېدو یوازینی مسؤلین طالبان دي خو طالبان وایي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده.
نه دا خو د صحیح خبره ده. دا د طالبانو پورې مربوط دی چې دوی مکتب خلاصې نه پیګم چې کله چې دغه نشست په قطر کې شو دا توافقنامه کې هغه توافقنامه چې د طالبان او د دوی په من شوی او هغه برنامه تر اوسه اما زه چې تر څو چې وینم چې د قطعنامه او د دوی لاسلیک نه چې شوی دی هغه خبره تر اوسه تطبیق شوی نه دی چې هغه یا برخه دغه د هنجونو مسله د مکتب او د پانتونو مسله و چې دغه او نور مسله هم د خزو کار بخش کې و چې اوس هم تاسو وینئ چې روزانه ډېر خزه د خپل د کار نه منفکیږي په کورو کې کورو کې بدون د معاشونه بدون د کوم وظیفه نه دوی نه بسونه ونیول شو دوی نه وظیفه ونیول شو ټول اوس په کورو کې دي او هم چنان دغه مکتوبونه او پانتونه چې دغه دوی په توافقنامه کې یو برخه خو دغه و چې تر اوسه عملي شوی نه ده نو هغه وخت چې دا خارجیان دا خبره چې دوی لکه طالبان سره چې دا خبره کوي نو دوی خپل ولې خپل موضوع ولې چې څنګه چې هغه په قطعنامه کې دوی یو بل سره په مذاکرات کې ناسته وه او دوی په منځ کې دغه امضاګانې وشو نو هدف دې چی ده خو حتما خارجیان هم دې کومه لاس به ولري زه نه پوهېږم چې دوی خو سیاستونه دي خارجي سیاستونه دي نو د دې مورد کې دوی خپله طالبان هم دوی سره کوم خبره او هغه بلري کوم د دوی په منځ کوم خبره وي سیاسي خبره دي نو اکه زه نو څه وای نه شم ډېر خلک دا کې خبره کوي نشي.
مننه آغلی یوسفزی اوریدونکو تاسیز مژغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې زغ پروانه نور بستی روانه د دې خبرونې وخت هم نور پات رسیږي زه ل خپل دواړو ملمنو آغلی ممتاز یوسفزی او آغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او وخت یې وایست بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ٹکرے پگاڑا سفلے میری یوان دوڑا سفلے میری یوان دوڑا لکھ لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے
زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپنے می پریدی یوان دوڑا سپنے می پریدی یوان دوڑا تزغیشو و اخمور زرم سورے سورے شو پبل زغی میں از غیراو کے لزرم سوے سگر غیراو کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سرے